پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سیشن بده د سلواغی دلوی 12 د فبروری میاشت لومړی نیټه د ازادي رادیو د څلور بجو د یو ساعت خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینه ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کاناډا وایي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي چې دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وایي پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. ده ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې دوو اونیو پرې سوې ده چې د له دې سره 4500 کاریګر بیکاره سوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتولی بلینکن نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. دغه خبرې داسې مهال کړي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې سل زره سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې راپورته شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره شوي دي. او د روسیې تر 2000 زیات روڼ اندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې مخه ونیسي. د دې خبري مطالبه تر لنډیز ها خو په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه هم اوریدل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په یو مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
په کابل کې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ډلې مشر وایي چې د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټوله کام ته د مارچ د میسي په دروشته منېټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړې دي.
د نورو مطالبه ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمنړی او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې درا پورونو برخه ته ورزو. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړې. دوه لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو شیراتلونکو ته ژمن دي. قطر د طالبانو په حکومت هم اغیزناک هیواد بلل کېږي ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبري کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکي ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماټیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لدې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د خو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغیز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پر مهال رغند رول لوبولی او وروستۍ هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي، موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره وروسیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حال 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده، او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو په افغانستان کې د خپلو ګډو همکارۍ پر دوام خبرې وکړې. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کېږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د 13 میاشتنیو مذاکرو کوربتوب هم کړي، او دوحه اوس غواړي چې له ترکیې سره یو ځای د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملي میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکای په پیل کې پښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول لوبولای شي.
کومو ګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره په خلا کړی او د دې شرایط رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای شي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانی کړی، او همداراز کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای شي سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای شي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني، نو بهرنی هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکښ رول ولري، او دغه حالات په خپل ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یو دا ده چې که په رسمیت ونه منل شي، نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکي رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي، او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ وو چې نړۍ سره مستاسې په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم ستاده چې نن ورځ د افغانستان په رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغیز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بیوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. د دې په نتیجه کې نو په دې حساب هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یو حل لاره او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی له دې خوا دی، امریکا د یو نړیوال زبرځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغیز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل، روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
قطر د طالبانو لپاره هم مهم بلل کیږي، ځکه چې هلته له کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري او په کابل کې د امریکا سفارت هم دوحې ته لیږدول شوی دی. قطر به د افغانستان په سیاسي فضا کې په آینده کې څه رول ولري؟
قطر طالبانو ته یو ډاټ په توګه ډیر مهم دی، او همدا قطر دی چې په نړۍ کې د طالبان لپاره د خبرو اترو او اړیکو شرایط برابروي. طالبان له ګاونډیو هیوادونو په پرتله په قطر باور لري او د گاونډیو لاسوهنې نه خوښوي، خو که قطر له طالبانو لاس واخلي بیا به طالبانو ته بل انتخاب پاتې نه شي او دوی به مجبور شي چې پاکستان او نورو گاونډیو هیوادونو لکه ترکمنستان او ایران راښکیل کړي. قطر نه غواړي چې دا وضعیت له لاسه ورکړي.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیب زای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او گاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي. خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
تاجکستان و افغانستان یې د هیواد ته د برېښنا د لیږد لپاره 33 میلیونه ډالر پور وړی دی. د هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر د لیر جمعه په دوشنبه کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. ویل چې هیواد په 2021 کال کې د 45 میلیون ډالر ارزښت برېښنا افغانستان ته صادر کړی ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د هیواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو قرارداد لاسلیک کړ. د آریانا نیوز تلویزیونی شبکې د دوو ژورنالیستانو نیول کېدو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلم حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرت نیول کېدو غنې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته د خپلو دغو همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل.
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلم حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخ نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورزي د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیرې بیاي. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې دی؟ وای هو، دی هم له ځان سره بیاي.
د دغه خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو خزینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکی سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې نلری خو نو موړی زیاتوي.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه هم مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
لازم نمایت
د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په دې اړه پیو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نور امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي رادیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونه د چیتو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د غهواد د خبر اعلان لپاره تر ټولو کوخون کې هیواد بللای و. تغشان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استاد رینا امیری ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنیو سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي چې غزنی کې زرو بېوزلو کورنیو ته مرسته ویشل شوې ده. دغه مرستې په سعودي عربستان کې د ملک سلیمان یا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا افغاني سری میاشتې ټولنې ته ورکول شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنیان د ولسوالۍ د خانیه بابا کلی اوسیدونکی عبدالقادر شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري. نوموړی وایي د څلورو لوڼو او دریو زامنو پلار دی، خو وایي سختې غریبۍ، بې وزلۍ او د وروستیو جګړو له امله کډوالۍ زیات کړولی چې یوې خوا ته یې مخ نه اوړي. عبدالقادر په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنې ریاست ته راغلی او یوه اندازه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
او په دې سختو شرایطو کې چې موږ د بیګان هم ولاقه درلودو، کور ودان یو جان دی.
دا یادې ولسوالۍ د اټل کلي اوسیدونکي ظفر خان هم دلته د وړو غوړو صابون او یو شمېر نورو توکو مرسته ترلاسه کړې ده.
خلکو له موږ سره ډېره ممنت کړې ده. دغه کمبلې دي، دغه یولو دي، دغه صابون ده، نورې کور مواد دي، دا له ټولو سره ښه وکړه. الله دې همیشه کامیابه کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر زرو کورنیو یو اندازه مرستې ویشلې دي. په سویل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي الیاس خیل ناصري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. که څه هم چې په اوسنی وخت کې د طالبانو پر حکومت او ځایي چارواکو یې نیوکې کېږي چې هغوی د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو د ویش پر وخت له شفافیت څخه کار نه اخلي او ډیری مرستې خپلو کسانو ته ورویشي. خو مولوي الیاس خیل ناصري وایي د دغه مرستې لپاره ټولې مستحقې او اړمنې کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان ولایت کې طالبانو چارواکي وایي چې د یوې میاشتې پر مهال د بیلابیلو جرمونو په شک شاوخوا سل کسان نیول سوي. دوی نن سیشن به هم د غلا په شک د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي په تیرې یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور تر سلو پورې کسان نیول دي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیول دي. قریشی دغه خبرې نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې په اول او ځکه د دوه تنو غلو د نیول کېدو پر مهال رسنۍ ته وکړي.
دا دوه کسان غړي چې و د قسم نغلاوي کړی دي، موټر سایکلان یې غلا کړی دي، یو کور ته راوښ د کور څخه زر راستل دي او سر په 5 روپۍ ځین راستل د کور څخه تر سلو کسانو فریمج غلا او د جنایي جرمونو په تور باندې داس کسانان نیول دي په یوه میاشت.
هغه وایي د تیر وختونو په پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې د غلاو په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې د کار او روزګار نشتون اړ کړی دي چې غلا او نورو جنایي جرمونو ته مخه کړي.
غلا یې مکړي چې خپل غلا د کور څوک لر کې مجنې وړي دي. کندهار ته ولاړم، کندهار سیم سکل راوستي راغلا یې کوي راغ نه پر مې خرڅ کړي. کاربار چې کاربار وکړنستان هم راز کاربار سواد مژنه لر ورور دې درا ګرځول سړی مژنه درلود نه پلار نه ورور مشر ورور
دې جرم را وسلم دا بل د بغلاک زنه عمر سره صرف د ماسک مر سکل غلا کړو د خاص کړو ماتره رسول دې ماته تسلیم کړی دی. منه
بل خو بیا د اورزګان ولایت خلک له واکمن طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو سره د کاری فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ترڅو د غلا او نور غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د شکنجه د ټولو اداو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیر میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او له هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي چې ځینې په غیر قانوني توګه توقیف سوي دي. هيومن رائټس واچ نن سیشن به په یو بیان کې ویلي چې ډېر باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې پولیسو په لسګونو سوله ییزه مظاهره کوونکي او نور په خپل سره توقیف کړي دي. له ځینو نیول سوو کسانو سره ناوړه چلند سوی او د ډنډو او برقي ټاکنونو په ګډون شکنجه سوي دي. قزاقي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو په لړ کې 2228 کسان نیول سوي دي. ناکراری د قزاقستان په لویدیځ سیمه کې د جنوري پر 2مه د تیلو بایو د لوړیدو پر سر د سولیز لاریون سره چې وروسته د دې هیواد نورو شهرونو ته وغځېدل پیل سوي. بل خبر دا دی چې له 2000 زیاتو روسی رون اندو چې په کې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي غیر مسؤلانه او جنایتکارانه جګړې د پیلېدو مخه ونیسي. دغه څرګندونې په دې وروستیو کې د روسیې د رون اندو کانګرس په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د اوکراین پر سر د راپورته سوي کړکې چې رون اړوندو د وروستیو پرمختګونو تفصیل له نوریاس نورینه.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتې دونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس رون اند او د بشري حقوقو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کلکېش د هواري لپاره ډیپلوماتیک هڅې ګړندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. د دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالاتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نشي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې خاغلی جانسن بنن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې له سل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یو احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشر زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشر زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورت کې پرې نور تفصیل لرو.
تیرونی د طالبانو حکومت په خپل کابینه کې د عشر او زکات د راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. خو اوس د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. خغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پوری تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت یو کمیسیون تیار لري او ته معمول کې چې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر روزګان د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنې او نظام ته هغه سی مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګر او بڼوال د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري. خو شرط څه دی؟ او شردینی جنبلری او له هغه زمکو چې د بول طبيعي سرچینو خړوبېږي پر ازرغون شوی او حاصلاتو کې له هر ولس منو یو من اخستل کیږي. خو هغه زمکو چې د طبيعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمیری، د هغه په حاصلاتو کې له هر شلو منو یو من اخستل کیږي. شلون کې وایي د طالبانو د حکومت ډیر تمرکز پر دې دی چې او شردیوي حکومتي پروسې لاري خپل ټول کړي، ځکه یې له یاد دی وتلی ریاست په بیا راژوندۍ کولو کار پیل کړي. خو له دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه جوابوي.
دی غوړي په دی واجب باندې د مالی تشه عامډه کوي، ماشينه ورکې مامورینو ته خپل ماموریت د پاره د حکومتداري د چلولو د پاره غوړي څو څو پیسې بودیجه واخلي.
خو خغل مارج وایي د طالبانو دا کار په افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابر کړی چې لاله وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلای دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نو، خو له هغه سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسیدلو معلوماتو خوده چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندي سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسیدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړي. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي. دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي، خو وایي په پاکستاني اوله کالدارو یې د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره کلدار پر سر یې یو زره غوښتي. ما خپله چې و باغ مې په اوه لکه خرڅو، ما خپله د اوه لکو پر سر باندې دې ته اوه زره کلدار ورکړلې.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې له یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري د هرې چرې یا جیبې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. د غبنوال هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې خپل او د سیمینوم یې خبر شي.
د چا د 1500 جووی او د چا د 1000 جووی او د ایر جووی پر سر باندې د مرسته یو نی سل افغانۍ ټولول چې بیا موږ ټول را جمع کړي او طالبانو ته مو ورکړي.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غاونوم د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته معلومات ورکول وویل طالبانو تری د دوی د نه رضایت سره سره د عشر پونوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وایي طالبان د هر حاصل بې ته ګوري او کوڅوک غل دانه ورنکړي په بدل کې پیسې اخلي. د طالبانو لویان زبی مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال د کروندګر او بڼوالو عشر ټولوي چې لا وړاندې وچکالۍ او بېوزلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوختو دوی د مالي سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,209,000 هکتار د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 0.8 سلنه کیږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکتار کې کښت کیږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابیده. د افغانستان د هر جریب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 80 تر 80 منه دی.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خندونه لیکنې کړي. سفیولا ستانگزی ورته کتنه کړي.
د هیل ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پانتونونه بیا پرانیزي. ورسپانې لیکي طالبان هغه دولتي پانتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوی وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړ شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکي میاشت پانتونونه پرانیستل شي. خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پانتونو ته پرې نږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه احترامات نو منئ او ستاسو هلی ځلی کوششونه دا د دې لامل کیږي چې انسان یو سمری ته ورسیږي، یو نیکمرغي ترلاسه کړي، یو ښه راتلونکی ولري. البته زه هم د دې هغه خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بالاخره تشویق مې ترلاسه کړ او بالاخره د طبابت یو څنګه مې ولوستله. که څه هم زما د طبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یو غټه ننګونه وه. د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو، خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې له برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه. دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل. همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه، خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم. او ستاسو نه ډېره ډېره مننه. تاسو ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو لیدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ راډیو خوست دوه لسیزې خدمت کړی و، درېیمې لسیزه شروع کوي. د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم. بېخي تقریبا د یوه نیمه لسیزه به کېږي چې دا راډیو زه اورم. خبرونه بې طرفه دي، تر ډېره حده دقیق دي. نورې خپرونې هم ښه خوند کوي، تفریحي خپرونې او پروګرامونه لري لکه د ګوړې اچار او داسې نور پروګرامونه.
السلام علیکم، څنګه ښه جوړې؟ په خیر، طبیعت ښه دی؟ په خیر. ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته ډېر ښایسته ښایسته معلوماتونه راکړي دي. په کوم ځای کې به درواغ ویل کېدل، ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل.
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د ښکلي ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډیره مینه لرم او ډیر په مینه باندې خبرونې اورم، او خاص کر خبرونه چې بے طرف ای او په وخت باندې. وسلام.
زمال خوا د وصل لپاره هم دومره، زمال نور همکارانو سره په نور خبرونو کې وسی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. کاناډا ویلي چې په بادغیس کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د افغانستان د کرکټ ټولنو سکلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پایلوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل روسي سیال سره د اوکراین پر مسله خبري کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د شکنجه د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تیر میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراروي پر مهال تر سره شوی، او تر روسي تر 2000 زیات ورون اندو چې د بشري حقوقو فعالان هم پکې شامل دي. لکه کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه جګړې مخه ونیسي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو په نیمه پایلوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت د ماښام 15 بجې او 10 دقیقې د ویسټ انډیز په کوربتو په انټیکا سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره زیمبابوي، پاپو نیو ګینی او سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه شان د انګلستان لوبډلې هم بنگلاديش، کاناډا، متحده عربي اماراتو او سویلي افریقا ته ماتې ورکړې. په خوست ولایت کې د والیبال 12 ورځنی سیالۍ د اجمل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خوست ښار د بیلابیلو ناحیو د 14 والیبال لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي، تیر ورځ ناوخته پای ته ورسېده. د لغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د حیدرخیلو او اجمل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه، چې پایلوبه کې اجمل لوبډلې وکړای شول. د حیدرخیلو لوبډلې په ماتولو سره د یادو سیالیو جام وګټي. یادې سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غشان د هغوی بوخت ساتل بلل شوي دي. د قطر د هنبال لوبډلې د بحرین د لوبډلې په ماتولو سره د آسیا هنبال سیالیو اتلولي وګټله.